دا مشال رادیو دا مهال په پېښور کې لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړیوال خبرونه. د کورمې اوسیدونکو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتي دي چې په وګن کې د عملیات ودروي. د تعمیراتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د وفاقي حکومت نوې کمیټه رد کړې ده. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې غواړي د اوکراین جګړې درولو لپاره سمدستي له روسي ولسمشر سره وګوري. بشپړ خبرونه. د کورمې وسیدونکو په پېښور کې د یوې مظاهرې لارې په بګن کې د روانو عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د بګن پاړه چینار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. وی ویل چې په سیمه کې د جنورۍ له 19 راهیسې روان عملیات یو اړخیز دي. صوبایي حکومت د جنورۍ پر 14 په بګن کې پاړه چینار ته پر لاره د مال لېږدونکو ګاډو پر قافلې تر خونړي برید درې ورځې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د پاړه چینار یو ولسي مشر ملک عطاالله جان د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته وویل حکومت باید یوازې پر قافلې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات کړي وای.
حکومت په کور ځاول انویسټیګیشن کړي وای چیرې کوم خلکو د کاروایی کړي دی چا کړي دی بګن مقامي خلک تاغه مظلوم دي هغه مته غریبان مخیا دي نه 22 نومبر باندې هغه په کلی باندې اٹیک شوی او هغه کومر هم لوک شوی و دوکانې وس ول ارتي تبا برباد شول او په سره ته نن حکومت اختر هغه باندې اپریشن کوي هغه به کور کړل.
د خیبر پختونخوا حکومت لا د کورمې د احتجاجانو د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی و چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي. حکومت وایي له بګن څخه یې د بې کوره شویو لپاره په ټاله او هنګو کې لنډمهالي کیمپونه جوړ کړي دي او ورسره ضروري مرستې کوي. په کورمه کې له 3 میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. په نومبر کې د مسافر لېږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقیزې نښتې پیل شوې. په هغه برید کې زیاتره وژل شوي کسان شیهګان ول. په جنوري کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه خو پر دې سربېره حالات ترنګلي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي وفاقي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د کمیټې جوړولو واک نه لري. محمد سهیل اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د 13 آئینی بدلون لمخې صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې د پرمختیایي چارو مسؤل دی. نو ویل چې د وفاقي حکومت د اقدام په اړه د خیبر پختونخوا له سرکاري وکیل سره خبرې کړې دي او عدالت ته ځي. دا تر هغې وروسته ده چې د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پرون رسنیو ته په استولې خبرپاڼه کې وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیایي چارو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. بیان وایي د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي او د پرمختیایي چارو 80% برخه به د هغوی تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. وفاقي حکومت لا نه در روښانه کړي چې د داسې یوې کمیټې د جوړولو اړتیا ولې پېښه شوه. خو د خیبر پختونخوا د گورنر تیر کال په نومبر کې د اورکزیو یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پیسې په ښاري سیمو کې استعمالیږي. نوموړي هغه مهال له وزیر اعظم د دې چارو د پرمخ وړلو لپاره د ځانګړې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه. د خیبر پختونخوا د گورنر او اعلی وزیر ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اختلافات دي او دواړه پر یو بل نیوکې کوي. جماعت اسلامي په پېښور کې د مظاهرې له لارې د خپل یو ورک غړي د خوشې کولو غوښتنه کړې ده. د ګوند مخکښو سیاستوالانو پرون د خبریالانو مرکز مخې ته یو ورځنی پرلت وهلی و او وی ویل چې 11 کاله کېږي چې نجیب الله بېدرکه دی. د احتجاج ګډونوالو تور پورې کړ چې نوموړی د پاکستان استخباراتي ادارو نیولی او بېدرکه کړی دی. د جماعت اسلامي سیاستوالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د نجیب الله په ګډون دی له خیبر پختونخوا او بلوچستانه ورک شوي ټول کسان پیدا او خوشي کړي. د پاکستان حکومت لا د هغو د احتجاج او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې د جبري بې درکیو مسأله خورا پیچلې ده. البته زیاتوي چې هواري ته یې ژمن دی. دا راز د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وایي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو او نښتو پر مهال وژل شوي دي. له دې پرته په پاکستان کې د جبري بې درکو کسانو لپاره سرکاري کمیشن وایي د 2011 زیږیز کال راهیسې د څه باندې 10,000 کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه 8,000 قضیې هواري کړي دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل د ختمولو لپاره له ولسمشر پوتین سره سمدستي وګوري. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل څه چې یې اورېدلي ورڅخه ښکاري چې پوتین غواړي ورسره وګوري. ټرمپ وویل چې اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ورته ویلي دي چې هغه د جګړې پای ته د رسولو لپاره موافقې کولو ته تیار دی. نوموړي تر دې څو ساعته مخکې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په ویډیوي وینا کې وویل چې غواړي ژر له پوتین سره په لیدو وتوانېږي. ده وویل چې د سولې د موافقې لپاره امریکایي هڅې روانې دي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. ټرمپ تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپین پر مهال په بیا بیا ویلي ول چې جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي. هغه اندا ویلي ول چې تر لوړې وروسته به په څو ورځو کې جنگ ختم کړي خو اوس وایي چې دا کار ښایي په څو میاشتو کې وشي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اورېدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شي. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د کورمی اوسیدونکو په بګن کې د روانو عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده. په پیښور کې په پرونی مظاهره کې د بګن پاړه چینار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. هغوی هلته روان عملیات یو وړخیز وبلل او سمدستي یې د درولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري پر 14 پاړه چینار ته پر لاره پر مال لیږدونکي قافلې تر برید 3 ورځې وروسته په بګن کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. په هغه برید کې یو شمېر کسان ووژل او ژوبل شول او حکومت تر حملې وروسته د امنیتي کونو په ځوابي کاروایي کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه هم کړې وه چې آزادو سرچینو نه ده تایید کړې. په کورمه کې له 2 میاشتو راهیسې د خرابو حالاتو له وجې لارې تړلې دي. په نومبر کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ییز نښتې پیل شوې. په هغه برید کې زیاتره وژل شوي کسان شیعهګان ول. په جنوري کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه خو پر دې سربېره وضعیت ترینګلی دی. د غلام غوث رپورټ د احتجاج د یو ګډونوال په غږ پیلېږي.
پېښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره په کوزه کورمه کې د روانو عملیاتو او د هغه ځای د خلکو د بې کوره کولو په ضد ترسره شوه. دوی په کوزه کورمه کې د بغن نواخله تر چپری پورې د شویو عملیاتو غندنه وکړه او په سمدستي توګه یې د کورمې نه د بې کوره شویو خلکو سره د مرستو کولو غوښتنه هم وکړه. د احتجاج پر مهال د دینګول په نوم د بغن یو متاثره شوی تن مشال ریډیو ته وویل
22 نومبر 2024 باندې کومه لشکر کشي وشو نه هغه کې زما سکول مو سوځیدو څنګه چې نور بازار او دا کورونا سوي دي زمونږ اوس ماشومان چې دلته په خبر تر علي ولې چې هلته کورونا ورته سوي دي اف ایکس کمیټه کې فیصله وشو هغه مو مین وان مونږ منستا غای کې دا چې اسلحه دې ټول شي او بینکری د ختمی شي او د بغن آبادکاری چې کومه ده د دې وشي بغن کې د خلکو د قانونا لوټ شوی دي نو هغه چې دکان جوړنی شي هغه ته عمره پیسې ورنکړل شي چې هغه دوباره کاروبار شروع کړي او سکولونه آباد نکړل شي. زموږ سکول اوس خو چټیان دي چې دا چټیان نه بس به د مشومان چرته دي.
په احتجاج کې شامل د پاړه چینار ملک عطا الله جان مشال ریډیو ته وویل چې د ګاړو په قافله د برید کوونکو د پلټنو په اساس د هغه کسانو په ضد کاروایی په کار وه چې څوک پکې ککړ وو او د یو فریق په ضد داسې یک طرفه عملیات نه وو په کار.
مدد مدعی حکومت په کور دی اول انویسټیګیشن کړی وای چیرې کوم خلکو دا کاروایی کړی دی چا کړی دی بګن مقامی خلک تاغه مظلوم دی هغه مته غریبون مخکې دی نه 22 نومبر باندې هغه په کلی باندې اٹیک شوی او هغه کومری املاک شوی وو دکانې وسول ارتي تبا برباد شول او په سره د نن حکومت اختر هغه باندې اپریشن کوي هغه به کور کړل او به اور کړل به کور کړل مته ظلم یو انتهای ظلم یو حد کو هو غټه خبره دا کوي چې کوم اپریشن شروع دی دا یک طرفه
په احتجاج کې شامل د بری کورمی د پیوال تنګي او اوسیدونکو نواب خان مشال ریډیو ته وویل چې د بګند په متاثر شویو خلکو د عملیاتو پیل کولو سره د دوی خلک نور هم متاثر شو او په بره کورمه کې د سنی مسلک اوسیدونکو هم د وړاندې نه متاثر دي.
چې هغه اوس په کیمپونو کې په دې سخت سړک کې ژوند کوي. پہلا غو ظلم هغوی سره دا وشو چې د هغوی کورونو بازارونو باندې لشکرکشي وشوه، کورونه بازارونه یې لوټ شو، وی سیزولو بوډاګان و ځوانان زنانه هغه شهیدان کړو. د هغې د پاسه ریاست یو بل ظلم شروع کړو چې په هغې متاثره علاقې باندې هغوی آپریشن شروع کړو، نو دا ډبل متاثر شو.
د حکومت او د امنیتي ادارو چارواکو د کورمی د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو او اندېښنو په جواب کې سنه دی ویلي، خو د جنوري په 28مه د کورمی د روان صورتحال په اخله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په کوهاټ کې د کورمی د امن لوازنامې د لاسلیک کوونکو د جرګې رابللو فیصله کړې وه. د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ د کورمی په اړه په هغه اجلاس کې د صوبې د پولیسو او انتظامیه لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و او د کورمی د دواړو فریقینو متاثر شویو سره د مرستو کولو ژمنه یې هم کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیايي چارو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د پلانونو او پرمختیايي چارو وزارت پرون رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر په ګډون یو شمیر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیايي چارو اتیا سلنه برخه به یې تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي چې د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره داسې کمیټې جوړی کړي. محمد سهیل اپریدی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ځي. وفاقي حکومت لا نه ده روښانه کړی چې د پرمختیايي چارو واک یوې کمیټې ته ولې سپارلې دي، خو یو مدني فعال وایي چې د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د قبایلي سیمو ولس اغیزمنوي. د خیبر پښتونخوا گورنر تیر کال په نومبر کې د اورکزیو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پیسې په ښاري سیمو کې استعمالیږي او له وزیر اعظم یې هلته د دې چارو لپاره د کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د گورنر او اعلی وزیر ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اختلافات دي او دواړه پر یو بل نیوکې کوي. فرحات شینوار تفصیل لري.
خبر پڼه لیکي چې په دې کمیټه کې بعد زمشو زلونا سلور د کمی اسمبلی غړي او دوا د صوبایي اسمبلی غړي شامل وي او د خیبر پښتونخوا گورنر به هم غړي وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن به د دغه کمیټه چیرمن وي او د دې زمشو قبایلي زلو اتیا فیصدي فنډونه به د دې کمیټه په نگرانۍ کې خرچ کیږي او دا کمیټه به په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سهیل پردي مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره کومې کمیټه جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صوبایي خود مختاري راغله او 25 ویاني ترمیم کې بیا افاټا مرچ شو په کې پی کې، نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا غیزه نه کمیټي ورته جوړه کی، دا چې کوم دي د صوبایي خود مختاري باندې یو وارد چې دوی کوي. بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره من خبرې وشو او سبا و کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مونږ کوټ تمزو. او بل دا چې سمره د مرجزلا پارلمنټری یونین دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف به چې کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو ضلعو په پرمختیایي کارونو باندې بدې اغیزې وکړي او ښه نتیجه به ور نکا.
یو طرف ته وفاقي حکومت موږ سره وعده وکړلې چې سل ارب روپۍ به له سالانه ملاویږي، اخو اسې هم نشته دی. موږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه موږ څه داسې په هنګ پرېښي یو، په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجای سره په خپله کې وو سیاسي لانجای سره هغه هغه کوم تاو دی یا تریخوالی دی، نقصان موږ لره روان دی. کلم په صوبا لاندې کې او کلم بیا واپس د وفاق لاندې راولي، بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلی. موږ ځان مرچ کړی هم دی پاره وو، د ضلع مرچ کړی دی پاره وي چې موږ لا د ترقۍ کارونه وشي او د ترقۍ کارونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو. موږ نمایندګان صوبې لور کړي دي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علي شینوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تېرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده، که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړوي، په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکړه. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوې، خو پنځلس کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیان په نه شوای. نو داسې سکولونه کړه، کالجونه که برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیان نه شوای.
وفاقي حکومت د دغې نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تېرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلۍ تورونه لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
جماعت اسلامی په پیښور کې د خپل یو ورک غړي د خوشی کولو لپاره احتجاج کړی دی. ګوند وایي چې نجیب الله شاوخوا یولس کاله مخکې ورک شو چې تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلی. د پرونی احتجاج ګډونوالو پر امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د ورکولو تور پورې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د هغه په ګډون دي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول ورک شوي کسان خوشي کړي. د پاکستان حکومت او پوځ لا د جماعت اسلامي د احتجاجیانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوځ په تیرو وختونو کې په لوی کچ په جبري بې درکیو کې د ککړتیا تور رد کړی. البته ټینګار کوي چې ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. د پاکستان حکومت هم په بیا بیا ویلي دي چې د جبري بې درکیو مسأله خورا پیچلې ده، خو زیاتوي چې هواري ته یې ژمن دی. غلام غوث له پېښوره.
چې د نجیب الله جی صاحب گرفتاری چرا دا غیر عینی دو غیر قانونی دو.
پېښور کې د جماعت اسلامي لخوا د یو ورځنی احتجاجي کیمپ د خیبر قبایلی زلینا د یاد ګوند د ورکړی شوی یو رکن د راخوشي کولو په هدف ترسره شو. احتجاجي ناستې ته په وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر امیر شاپیسل اپریدی غوښتنه وکړه چې د نجیب الله په شمول د پښتونخوا او بلوچستان نه په جبري توګه لادرکه شوي ټول کسان دي راخوشي کړی شي.
جو اسلامی خیبر دې دغه خبره مطالبه کوي چې چا نیولای دی هغه دې رخلوس کی هغه دې رها کی او دې قوم نه هو او دې خاندان نه دی هم په دا ګر سال باندې په جمهوریت شتګي باندې او په ټارچر سیل کې په ساتلو باندې دې غنه معافي وغوړي او دې غور را دې هم په عزت را حق لري چې او دې جمهوریت دې موږ دې بل روکن بچای چې عاکف یې نوم دی هغه دې هم را حق لري چې او دې پښتونخوا او دې بلوچستان څومره دې
پدې احتجاجي کیمپ کې ناس د جماعت اسلامي د لنډی کوتل مشر مراد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د حاجی نجیب الله په نوم د جماعت اسلامي یو رکن د تیرو یو لسو کلونو نه لادره کړي
دا یو ورځ احتجاجی کیمپ لګیدلی وو حاجی نجیب صاحب جمع اسلامی رکن دے ذمہ دار پاتے شوے دے او داغه تقریبا د یو لسو کالونا بغیر سب گنا بغیر س پجرم کے اغلا پتا شوے دے او دغه لا پکه دو مون مزمت کو ترغه پورے مون احتجاج کو جسو پورے حاجی نجیب اللہ صاحب با عزت را خلاص کړي نی همدغه خلق دی د ملک چې دا آئین په عمل کوي په ملک انتشار په لای وای په ملک دا نظامی چې ختم کړي دی دهشتګردی پروموټ کړي دا نو دغه زمونږ دا سیکورټی ادارې دي او دغه دغه کار کړی دی او دغه دغه موږ مزمت کوو او وخت وخت باندې چې کنه موږ دغه مزمت هم کړی دی
امنیتی ادارو او حکومتي چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاجي ناستې په ردعمل کې سندي ویلي خو د پاکستان او وفاقي حکومت په 2011 کال کې د ورکرل شویو کسانو د درک معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی وو د هغه کمیشن د 2023 د یو راپور تر مخه د کمیشن سره د پاکستان د بیلابیلو برخونه د 10215 کسانو د جبري لادرکیو مقدمه ثبت شوې وې چې پکې 4514 کسان موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي خو په پاتې شویو کسانو کې 200 کسان وژل شوي دي او د 0 کسانو نه پلټنې روانې دي او 601 کسان د لادرکه کسانو په مخصوص بندیخانو یا انټرمنټ سنټرونو کې موجود دي
د مشال ریډیو د جمعی ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہیلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په چلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
نړیوالې بشر دوستانه ډلې نه حکومتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه تر هغې وروسته د واشنگټن پلانونو اندېښمن کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولې د یوې لویې نړیوالې مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونونو اړمنو افغانانو لپاره د ده په وینا ویجاړوونکې پایلې ولري ټرمپ د جنوري پر 6 د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې یو یې تر 90 ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډوي ملیحه میرزاده په دې اړه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي
په نړۍ کې بشري ډلې غیر دولتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه وروسته لاغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې د یوې غټې نړیوالې مرستندویا ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکې اغېز یو لري د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د 90 ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې به نور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمونونه لري د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده په ډاګه شوې چې کوم هیوادونه پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ور له مخې بهرنۍ مرستې مختص کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند ویل هیله لري چې افغانستان ته بشری مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 22مه ازادي اروپا ریډیو افغان څنګه ته په یو مرکه کې ویل کدا سیو شینو د بل 22 ملیون څخه زیات هو افغانانو لپاره یو تباهي وي چې د غمرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ یو فیصد برخه جوړوي. په 2013 کې د خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یو وینا کې ویلیو، موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویل، هر ډالر چې موږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې موږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې موږ یې لرو باید د دریو ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړی کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې واشنگټن د افغانستان سره نږدې 3 ارب ډالر مرسته کړې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایډن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړخیزو مرستو لپاره د شاوخوا 104 میلیون ډالر وړاندیز شوو. د هغې یو کال مخکې دغه رقم 103 میلیون ډالر. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروې د کډوالو مشر یان اګلند ویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې ونه ځنډیږي. هغه ویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوسلو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې اروپا ریډیو د برېښنا لیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاسنه دی ویلې.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
سعودی عرب په پام کې لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې په امریکا کې تر 650 میلیارد ډالر پورې پانګونه وکړي او ورسره سوداګري پراخه کړي. دا خبره د سعودی عرب ولیعهد محمد بن سلمان پرون له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. ټرمپ د جنوري پر 6مه د خپلې لوړې د مراسمو پر مهال ویلي ول چې کریاز له امریکا سره سوداګري زیاته کړي، نو ښایي په خپلو بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عرب ته ولاړ شي. سالم احمد صالح د اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپینې ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپله پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري په 4 کلونو کې 650 میلیارد ډالر یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خپاره کړل. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 1500 میلیارد ډالر په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کېږدي، نو دای به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړی هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو 4 کلونو پر مهال چې ټرمپ واکې وو، ریاض د ټرمپ د زوم او پخواني سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوي شرکت کې 2 میلیارد ډالر پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپل تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو شویو وسلو او دفاعي سیستمونو ډېر متکی دی چې ښایي د دې تازه پانګونې یوه برخه خوی. سپین ماڼۍ د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او وی ویل چې محمد بن سلمان او ډونالد ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د فلم، هنر،
ادب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبره کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د یوې مظاهرې لارې په بغن کې د روانو عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د بغن پاړه چنار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. وی ویل چې په سیمه کې د جنورۍ له 19 راهیسې روان عملیات یو وړخیز دي. صوبایي حکومت د جنورۍ پر 14 په بغن کې پاړه چنار ته پر لاره د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر خونړي برید درې ورځې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي. حکومت وایي له بغن څخه یې د بېکوره شویو لپاره په ټل او هنګو کې لنډمهالي کیمپونه جوړ کړي دي او ورسره ضروري مرستې کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وایي وفاقي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د کمیټې جوړولو واک نه لري. محمد سهیل اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د 13 آئینی بدلون لمخې صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې د پرمختیايي چارو مسؤل دی. د ویل چې د وفاقي حکومت د اقدام په اړه د خیبر پختونخوا له سرکاري وکیل سره خبرې کړې دي او عدالت ته ځي. دا تر هغې وروسته ده چې د پلانونو او پرمختیايي چارو وزارت پرون رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیايي چارو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. بیان وایي د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي او د پرمختیايي چارو 80% برخه به د هغوی تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. جماعت اسلامی په پیښور کې د مظاهرې لاره د خپل یو ورک غړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د ګوند مخکښ سیاستوالانو پرون د خبریالانو مرکز مخې ته یو ورځنۍ پرلت وهلې او وی ویل چې یو لس کال کېږي چې نجیب الله بیدار کده. د احتجاج ګډونوالو تور پورې کړ چې نوموړی د پاکستان استخباراتي ادارو نیولی او بیدار کړی دی. د پاکستان حکومت لا د هغوی د احتجاج او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د جبري بې درکیو مسأله خورا پیچلې ده، خو زیاتوي چې هواري ته ژمن دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل د ختمولو لپاره له ولسمشر پوتین سره سمدستي وګوري. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې دا اورېدلی ورڅخه ښکاري چې پوتین غواړي ورسره وګوري. ټرمپ ویل چې اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ورته ویلي دي چې هغه د جګړې پای ته د رسولو لپاره موافقې ته تیار دی. نوموړي تر دې 2 ساعته مخکې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په ویډیویي وینا کې وویل چې غواړي ژر له پوتین سره وویني. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسترته ونیزه فرهنګي او ادبي خبرونه مشال راډیوي مجله در خبرو. په خبرونه کې دا ځل بیلابیل ادبي مطالب لرو. د مجلې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال ډیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنه. نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د کندهارا تهذیب او تمدن په اړه د یو نړیوال کانفرنس راپور درته لرو. د جنوبي پښتونخوا د یو ځوان شاعر عزیزي سیرت د لومړی شعري ټولګې د چاپېدو په پلمه مو لاغوی سره مرکه کړې او له لیکوال او شاعر ګلفام خټک سره هم غږېدلې یو. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رکت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. تیر ورځ په پیښور کې د ګندهارا تهذیب او تمدن په اړه یو نړیوال سیمینار جوړ شو چې پکې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو د لرغونو آثارو پوهانو ګډون وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو شننکي وایي د ګندهارا سیمه د نړۍ د لرغون پوهانو لپاره یو روحاني تړون لري او هغوی وخت په وخت د پخوانیو تهذیبونو د نندارو او څېړنو لپاره دلته راځي. د مشال رادیو خبریاله اسماګل راپور لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ساينس او ټیکنالوژي سلاکار شفقت ایاز مشال ریډیو ته ویل د کانفرنس مقصد د بهر هیوادونو خلکو پام پاکستانی کلتور ته اړول دي.
ریسرچرز دي، پروفیشنلز دي، ایکسپرټس دي. او وی دلته کې بیا خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې چې کم د ګندارا چداغي او امپورټنت رول دی په مزبونو کې، او خیبر پښتونخوا کې دوی ته یو ښه انوایرمنټ ورکول صرف دې مقصد دا دی چې دوی په دې ریسرچو کې داسې فائنډینګز وکړي چې هغه ټولي دنیا ته وخی.
بل اړخته د خیبر پښتونخوا آرکیولوجي ډیپارټمنټ ډایریکټر جنرال عبدالصمد خان بیا مشال ریډیو ته ویل
دوی کې ډېر زیات کسان د ساينس بیک گراوند نم دي، کې هارورډ یونیورسيټي نه راغلي دي، کې ام آی ټی نه راغلي دي، کې سټانفورډ یونیورسيټي نه دي، اکسفورډ یونیورسيټي، د میونیخ یونیورسيټي، تایوان یونیورسيټي، هانګ کانګ یونیورسيټي، اوس بزی سواد تل تبي اوفته دی ری او مونږ پر ډېر زیات مهمه پدې ر چې زمونږ امبیسډران وی په دنیا کې.
دا کانفرنس پر مهال لپی خبر په هنتون آرکیولوجي ډیپارټمنټ استاد ایشی بی بی مشال ریډیو ته ویل چې په آثار قدیمه سیړنو سره په پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې د تاریخي ورثې په اړه نوي معلومات ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
ګندارا څنګه چې د ازمکه ده، دا د بهر خلکو لپاره یا د بودیست لپاره دلته کې یو سپیریچوال کنکشن دی، د دې ځای سره، د دې علاقې سره، د لینډ آف ګندارا چې دغه په تر باندې دا ټول راغلي دي، ملټي کلچرل یو کمیونټي دلته راټول شوی ده. نو موږ ویلی شو چې زموږ د علاقې چې د ګندارا سیویلایزیشن لپاره ډیره مشهوره وه.
خیبر پښتونخوا کې د ایټالیا آرکیولوجیکل ډیپارټمنټ مشن ډیپټي ډایریکټر الیسا یارک وای په لومړي ځل د داسې کانفرنس په جوړېدو خوشاله ده، ځکه ګندارا تمدن خپل د ننه ډېر اهمیت لري او په نړیواله کچه پیژنګلو لپاره دا کانفرنس یو غوره ګام دی.
زما په خیال دا ډېره ښه موقع وه چې د پاکستان په کلتوري ورثه باندې د بېلابېلو هیوادونو او مختلف کلتور خلک یوځای شول او له دې کلتور په اړه خپل فکرونه څرګند کړل. زما په خیال د کلتور په اړه دا یو ځانګړی کانفرنس و او زه په دې کې په ګډون ډېره خوشاله یم.
په عین وخت کې د کینیډا نه راغلی یو آرکیولوجي زده کوونکی کریسټین مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې بیلابیل تاریخي ځایونه کتلي او دغه لړۍ به دوامدار وساتي.
ګندهارا پاړه پاکستان کې زما تجربه د حیرانتیا ده. هغه څه چې ما په کتابونو کې کتلي اوس مې حقیقت کې ولیدل چې زما لپاره یو ښه تجربه ده، ځکه چې دلته زما پیژنګلو د یو غوره کلتور او ښه خلکو سره وشوه. ما دې کلتور کې داسې سیزونه ولیدل چې راتلونکي کې د کلتور په اړه څېړنه کې به مرسته راکوي. مونږ نوي سکالرانو له پکار دي چې نور کوشش وکړو داسې غونډې را جوړې کړو او د دې کلتور په اړه معلومات مخې ته راولو.
د یادونې وړ ده ګندارا سیمه اوس د پاکستان او افغانستان برخه ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا اسمه ګل راپور مورید دا مشال رډیو ته او تاسې د مشال رډیو مجلوري په دې وروستیو کې په پښین سیمه کې ځوان شاعر او لیکوال عزیزی سیرت خپل کتاب چاپ کړ. دای د شیرونو مجموعه ده چې رنگونه د خکولا نومیږي. سیرت وایي چې په دې کتاب کې د تیرو شلو کلونو د کړې شاعرۍ غورچان لوستونکو ته په ښه صحافت کې وړاندې کړی دی. د نوموړي په وینا شاعري په جمالیاتو، رومانویت او حماسې پورې تړاو لري. له عزیزي سیرت سره د مشال رډیو خبریال صمد شبنم مرکه کړې ده. ستاسو پام ته راګرځم.
سیرت صاحب، یوه نړۍ مننه که لږ ستاسو په دې چاپ کړي کتاب باندې سره وغږیږو. کله له چاپه راوتلی دی او څومره وخت یې پر دې باندې لګولی دی؟
ستاسو کور ودان شبنم صاحب چې موږ ته مو په خپل خبرونه کې وخت راکړي
ډېره مننه.
او کتاب خدای سو چې تقریبا دوی درې میاشتې به یې اخیستې وې چې چاپ ته مو واستوي او بیرته زموږ تر لاسه راتلی په مجسم صورت. او دا نو تقریبا زما د شلو کالو خواري به وي، محنت به وي چې دا شعرونه نظمونه او غزلې ما سره برابرول. نو بیا مې کتاب چاپول اوس نه درلودې، تلوسته مو خدای ستا ډېره زیاته وه. بیا مې یو بل ادبي ملګری ډېر خوږ یار دوست مې دی د ثاقب کاکړ په نامه، بیا هغه دا کومک راسره وکړ چې دا کتاب یې په ډېر ښه کنډیشن کې په شو موادو کې په ګران موادو کې راچاپ کړي. نو زر ځله کورودانۍ وایو.
عزیز صاحب، لومړی خدای را وښه چې د کتاب نوم دې څنګه انتخاب کړی دی او ورسره په دې کې کوم مواد زیات دي؟
د کتاب نوم خو نو خدای ستا چې داسې ماته ډېر غټه مسله وه، د ډېرو مشرانو سره مو مشورې پر وکړې، په ډېر خواري مو دا نوم بیا د موجوده د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ موجوده صدر یا چیرمین د حافظ رحمت نیازي په مشوره مو دغه نوم ورته وټاکي، رنګونه د ښکلا. او په دې کتاب کې تقریبا زور پر غزلونو باندې دی، تقریبا یو سل اووه دانې غزلونه پکښې دي او لس دانې نظمونه دي. په هغو نظمو کې درې نظمونه مکفا یعنی پابند نظمونه دي او اووه نظمونه آزاد دي او یوه دانه څلوري زیاده په پای کې.
شاعري کوم اړخ ته زیاته تللې ده؟
شاعري خو نو اصل کې دا سوال ماته داسې څه دروند پدا ښکاري چې زه په خپل خو په رومانیت کې کوشش کوم چې په دا خوا باندې ولاړ سم او په جمالیاتو کې یو څه تصورات وړاندې کړم، ولس ته ښه احساسات وړاندې کړم. اوس نورې شاعري خو نو زه چې ګورم ښي خواته روانې دي، سمې خواته روانې دي، د کام ترجمانۍ پکې کېږي، د کام احساسات پکې ترجمه کېږي.
مثال مینه پکې زیاته ده، کام پرستی پکې زیاته ده، څه دي پکې؟
یار دا سوال جواب خو نو داسې دی چې دا وخت کام پرستی او څه پکې زیاته شوی، ځکه ده چې زموږ کامی سیاسي حالات برابر نه دي. نو شاعري زور څه په دا خوا وشت دي، بالخصوص نظم پښتو نظم چې دی هغه کې دا وخت دا تصورات شاعران ډېر وړاندې کوي چې دا کام سره چې کومې ناغېړۍ روانې دي، کومې ناجایز روانې دي.
ستاسو دا کومه شاعري ستاسو کوي؟ تاسو ویل چې دا د شلو کالو خواري ده کنه، نو آیا دغه کتاب ستاسو چاپ کړی؟ د دې بایه مې څومره یشې ده؟ څه تره مې د دې ویش یشې دي؟ خلکو ته ورکوي؟ په دوکانونو کې پروت دی؟
او شبنم صاحب د دې بای د خنومال ته په ول سر کې یادونه وکړه چې په ش کنډیشن کې دی،
په
پول سیس کاغذ کې دی، په شګه تکي په ش جلد کې دی او ش خوندور کمپوز دی. نو دا موږ بای خدای ستاسو مشټه یې شه ده تقریبا 100 روپۍ پاکستانی کتاب خو نو وس په ټولنه کې دا خبر په خله خاص راځم نه خوانم نه راکوي، خو مجبورم به وایو چې د کتاب لوست کم دی، بل خصوص په پښتنه ټولنه کې د کتاب لوست کم دی. کتاب چې کم څوک چاپ کی بیا یې هغه پبلیشر یا هغه دکاندار چې دا کتاب ور چاپ کړی وي هغه بیا په شا ورک چې بس وسې نو یوس خپل کتاب دې چې څه پکې هغه په وکه. خو زموږ کتاب شکر دی چې لا نو چاپ شوی سمی ولا سواب صاحب دا سواب خبرندو ټولنی ولا راته وای چې بس دا کتاب زدل خبروم زې مارکیټینګ کوم افغانستان خو خیبر پښتونخوا په خو
او ځین کتابونه تاسو ملګر ته ډالې کړی دي؟
شبنم صاحب زما خو اراده و چې ونځدې ملګرو ته زه خپل ځان ډالې کوم، خو هغه دلته په پښین شهر کې زما یو شد دوستي نقیب الله ترین میږي د هغه له جانب او یاد ان کتابونه اتیا کړل څو خلکو ته،
یعنی دا بای اغو ادا کړل،
دا اغو قیمت اغو ادا کړی. او یو بل ملګری مې دی د حاجی عبدالحسن کنداری په نامه، هغه بیا ډیر ځانه کتابونه رانیول یعنی قیمت ادا کړی، هغه کتابونه نو اوس ملګرو ته ډالۍ په توګه،
یعنی اغو د کوم بای چې و د کتاب تاسو ته دار کړه چې دغه په ځینی ادبی ملګرو وبیا شکنه
او کدا باید یو مشترک چې دا یو ملګری غاویا دانی او دا بل د تیر دانی یعنی د اصل دانی کتابونه نو دی ته زه ډیر خوشبینه یم چې دا اسکار څوک وکي، بل خصوص تجاران خلق، کاروباریان خلق، نو شتر وی جوسی شو شې ساس پریج دی یو شپې غام ولېږدې.
دا کوم کتاب چې دا وخت تاسو په لاس کې دی، تاسو ما ته هم ډالۍ کړې دی، یو نړۍ مننه کوم. آیا تاسو دا د نت تلارې داس یو ځای شي دی چې خلک وغواړي هلته دا تاسو کوم کتاب چې دی هغه ولولي؟
شبنم صاحب، لمړی خبر خدا د چې کتاب اوس تازه تازه راغلی دی، او بل دغه الکترونیکی میډیا سره زه خدا ستا چې ناوله دیم په دغه سافټویرونو په دغه اپلیکیشنانو چندان نه پوهیږم، نو بیا مخته ملګری ستا انشاءالله دا کار به موسی که خدا کول.
یعنی چې خلک د نفت لاري هم وګوري.
وو دا به بیا کوشش وکړو چې نت واچو.
ډیره مننه سیرت صاحب. کچیری تاسو د ستاسو کتاب سره د کلام یو نمونه زموږ اوریدونکو ته واوروي.
او خود دا ولی ورانسم ولی هلی هلی والو زوم، دا ولی ورانسم ولی هلی هلی والو زوم، ولی چهره باندې بدرنګ سلی والو زوم. او مینه می ځان دی خو نه پرته ته هم پات نه یې، مینه می ځان دی خو نه پرته ته هم پات نه یې، ستا تصور به د توپک په ګولۍ والو زوم. او نن می راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه، نن می راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه، نن می یقین دی چې صفه بنجلی والو زوم. بلال استاد ازانونو ازانګي می واخلي، بلال استاد ازانونو ازانګي می واخلي، دا زه چې کانی په اثر د شپېلې والو زوم. او ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام، ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام، مرغی په داله دی خالی حویلی والو زوم. او د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی، د پسرلی را تکته ما هم دوی لیمینی ولی، سیرته زب ورته د اکملی والو زوم.
واه واه واه، ډیر 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 پزړه پوری کلام.
د پښین سیمې شاعر عزیزی سیرتو چې زموږ همکار سمد شبنم ورسره دغه په تازه چاپ شوی کتاب رنگونه د خکولا خبرې کړې وي. بیا هم د تمرکه لرو، خو دا ځل ورزو د خیبر پښتونخوا کرک سیمې ته، هلته له ګلفام خټک سره مخامخ کیږو. نوموړی شعر او افسانه دواړه لیکي او د لیکلو یو موده کیږي. ګلفام خټک وایي لوړې زده کړې د انجینرۍ په څانګه کې کړی دی، خو تر څنګ ادبیات هم په شخصي توګه د ماسترۍ تر کچې لوستې دي او دواړه لارې په یو ډول تعقیب کړي دي. مالا ګلفام خټک سره د مشال لړې مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو په متره ګرځم.
ډیر مننه کوم ستاسو، نجیب امیر صاحب د مشال رادیو او ستاسو د ټول ټیم چې ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړه، ډیر مننه، ډیر احترام. زما خپل نوم ګلفام خټک دی او زه د کرک ولسوالۍ ما په خیبر پښتونخوا کې، او دې مهال اوس دلته ملتان کې د دوکرۍ په سلسله کې ژوند کوم.
ګلفام خټک صاحب، د ادب سره د تیرو سو کلونو نه تاسو تړون لرئ؟
ادب سره خو بس چې په خو پېښی نو پښتو سره خو زمونږ خپل ژبه ده، مینه مو دور سره. ما شعر لیکل چې زه کله په یو لسم جماعت کې ما شعر مې دغه وخت نه پیل کړی دی، هغه وخت نه لیکم، او ورسره لږ وخت نه شارټ سټوري یعنی افسانه هم ولیکم.
صحیح. او دا د څومره کاله پخوا خبره ده چې تاسو اول شعر لیکلو؟
زما اول شعر خو به تیار لس کاله کیږي.
صحیح.
چې ما په 2012 کې یو لسم کې شعر پیل کړو.
صحیح. نو څنګه پوښوي چې ته د همدې لارې لاروي د شعر طرف ته دی، میلان څنګه شو، رجحان څنګه شو، څنګه د شوق پیدا شو د شعر سره؟
شعر سره زما د وړوکوالي نه مینه ده، د کتاب سره هم، د پښتو کتاب سره هم، او د شعر. شعر مونږ هغه وخت کې د ریډیو نه د غټ ټیپ ریکارډ وخت وو، هغه وخت کې ما سندرې غزلې اورېدلې او خوند به راکو. زما زړه ته بور سره یو سکون ملوېدو، لکه یو څیز سره چې ته سړی مینه پیدا کیږي، نو هغه وخت نه ما سره مینه پیدا شوې.
صحیح. ښه سمه ده. تاسو دولس دیارلس کاله مخکې چې یو لسم صنف کې وای اول شعر مو ولیکو، بیا مو څه وکړه هغه شعر سره؟
هغه شعر خو لا تر اوسه پرې ما سره سنبھال دی، په یو ډایری کې مې لیکلی دی. بس هغه وخت سړی اول شعر لیکي ډیر کمزورې غوندي ما ته اوس هم یاد شي زما استاد لږ وخت مخکې ماته ویلو چې تا به چې اول شعر ولیکو نو هغه به یو خیال به شعر به نه و خو یو خیال به و
صحیح نو په کرک کې داسې ادبي جرګې وي یا ادبي شخصیتونه خو ډېر زیات دي خامخا تاسو اول ځل چا سره مخامخ شوئ کومې ادبي جرګې ته لاړئ د کومو ادیبانو سره مخامخ شوئ کومو شاعرانو سره مو واسطه راغله
زمونږ استاد وو هغه وخت علي رحمان چراغ صاحب کتاب هم یو چاپ دی چراغ د هجر پسیلې کې اوس بل ستوري په نوم بل کتاب را روان دی مشر شاعر دی تکړه شاعر دی او دې سره سره زمونږ د خپل علاقې غونډه هم وا لوغ ادبي ډله هغه کې هم زما زو غړیتوب لرم اوس هم هلته مو زده کړې وکړې لږ ډېر مو زده کړې
صحیح
او دې سره سره کرک ولسوالۍ کې نور هم نوغر ادبي ډله او د کرک نور هم ډېرې ډلې شته دي هغې کې هم پروګرامونه هم کېږي او غړیتوب هم لرو
صحیح نو دا خو ډېر کلونه ووتل چې تاسو شاعري کوئ نو زیاتره شاعري مو په کومه بڼه ده غزلیزه شاعري ده نظمونه لیکئ هایکو لیکئ سندرې لیکئ څه لیکئ
شعر خو هر صنف کې تقریبا کار کړی دی ما شعر میں نظم میں هم لیکلی دی غزل میں هم لیکلی دی افسانه هم لیکم هایکو هم لیکلی دی ټپایزی هم لیکلی دی خو زما خپل د خوښې صنف چې دی هغه غزل دی او زیاتره کار مو غزل کې کړی
صحیح او دا غزل اکثره چې هنرمندان وایي نو ډېر مزه کوي تاسو کله چې شعر لیکئ هنرمندانو ته ورکوئ یا ځان سره په خپله زمزمه کوئ تاسو په مشاعرو کې چې شعر اوروئ ساده اوروئ کنه زما غوندې کنه ځینې شاعران خو ډېر ښایسته آوازونه لري په ترنم کې خپل شعر نه اوري
تر اوسه خو مشرته مشاعره کې ترنم کې غزل نه دی اورولی ساده غزل اورو زما استاد دی هغه ما ته وایي چې چېرته هم سړی مشاعرې ته لاړ شي نو یو غزل غزل پروگرام غزل هنرمند ویلو هغه هم زما سره محفوظ دی او کله کله د ملګری دلته په فیسبوک کې زمزمه کړی هغه هم زما د فیسبوک وال پراته دی
صحیح او مونږ خو ستاسو په شاعرۍ خبرې وکړې نورې خبرې به هم کوو خو د خپرونې په دې برخه کې چې اورېدونکو د پته ولګي چې ګلفام خټک صاحب دومره ښایسته شاعري کوي د دوی غزلې نورو ملګرو ویلې دي په ترنم کې هم ویلې دي نو تاسو خیر ترنم کې مه وایئ ساده انداز کې یو شعر راته خپل واوروئ
ډېره مننه محترم د غزل مطلب دا چې لفظونو راشي دلتا ټو لیکړې د زړونو کیسې لفظونو راشه دلتا ټو لیکړې د زړونو کیسې د سرو زخمونو کیسې چرته د ګلونو کیسې زما نور سوک دی د تپوس ماهام پوخه میکړه زما نور سوک دی د تپوس ماهام پوخه میکړه تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسې
واه تر اته وکړه د دې خار د فاریبونو کیسې کنه
فاریبونو کیسې
اوکې ډېر
ډیره مننه او ما د کابل په سکوت چرته هم ونه لوستلې ما د کابل په سکوت چرته هم ونه لوستلې تش په دارو غوډانه د اخبارونو کیسې
واه ډیر
ډیره بني او وخت سبي وخت مزدورو کې راګر کړی و مونږ لمونږ هیرې په خوا د مړوندونو کیسې
واه و دا ډیر کول شعر دی د درته بیا وایي
ډیره مننه وخت سبې وخت مزدورو کې راګر کړی یم لمونږ هیر دي په خوا د مړوندونو کیسې او غزل مقتدا چې اوس د ګلفا اوس د افغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام خټکا اوس د افغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام خټکا اوس کا کوم زه د زړو زړو وختونو کیسې
اوس کا کوم زه د زړو زړو وختونو کیسې اوریدونکو د خسته غزل د ګلفام خټک او د پخپل را سره نن په مشال لډوی مجله کې خبرې کوي کورم ودان خسته غزل ملکل او ګلفام خټک
ډیر من
تاسو نه مننه خنو دا خو تاسو په کرک کې وای بیا کرک نه دی خو په خور ته مردان ته سواد ته چرسدی ته اغاز ادیبانو سره تاسو ناسته پاسته کړی د حالت تلې تاسو د بی جرګو کې یا په لوی مشاعرو کې برخه اخیستې ده
جی زه زما خپل میکانیکل انجینئرنګ کړی دی او اوس مې ایم ایس هم وکړو، پی ایچ ڈی مې هم روانه ده چاینا کې، مې ایڈمیشن هم شوی دی، داخله مې هلته شوی ده، کېدای شي په دې میاشت کې لاړ شم. او مردان کې هم یو کال مې هلته یو کارخانه کې کار کړو، د مردان ډېر تکړه تکړه ادیبان و، هلته پروګرامونو کې هم قصه اخیستې وه، مشاعرو ته هم تللی وو او تنقیدي مشاعری هم کېدلې. او اکثر غسر شاعرانو ادیبانو سره په فیسبوک باندې هم خبرې کېږي، او داسې هم مشاعرو کې ورسره ملو شي او رابطه هم ورسره ساتو.
ګلفام خټک صاحب، تاسو انجینئرنګ لوستې ده او د یو پوهان نظر یادیږي، هغه وایي چې که د ژوند په علومو پوهېدل غواړي نو ساینس ووایه، او که د ژوند د علومو نه مزه اخیستل غواړي نو بیا آرټس ووایه. تاسو لوستي ساینس دی خو د آرټس نه هم مزه اخلئ، نو ستاسو هغه خپل زده کړه چې دا کوم مسلکي زده کړې مو چې دي، هغه خو د شاعرۍ د وجې، د هنرونو د وجې، د ادبیاتو د وجې متاثره کېږي، خو نه ځکه انجینئرنګ خو تاسو نه به ډېر وخت غواړي، ډېر کړاو به غواړي.
ډېر په بخنه سره ما انجینئرنګ سره سره پرایویټ دلته د علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه بی هم کړی و، بیچلر اف آرټس. د مېغه نه پس د اسلامي کالج پوهنتون نه په پښتو کې پرایویټ ماستر هم وکړو پښتو کې. خو زه دا ګڼم چې زه چې څومره په انجینئرنګ پوهېږم هغې نه ډېر ما د پښتو مطالعه وکړه. مونږ په نصابي توګه باندې په سکول کې، په کالج کې پښتو نه ده لوستلې، دلته به ایم ای کې مې پښتو او ډېر خوند راکړو. ما به هسې هم کتابونه ځان د پاره کتل. که په انجینئرنګ کې زه څومره څوک پېژنم یا مخکې تلیم، دا هم ما سره د ادب د لیټریچر چې کوم مینه ده هغه مخکې بوتلای ما.
صحیح دا خوشوي د شاعرۍ خبرې، په دې به نور خبرې م کو تاسو نه به نور شاعرۍ م اورو. خو د نثر هم راته وای، تاسو ویل چې فیکشن کې مو کار کړي، لنډې قصې لیکي که ناول لیکي؟
سو افسانې مې لیکلې وي، ډېر نه دي، یوسو مې لیکلې وي.
او دا بیا چرته چاپوي د افسانې؟
افسانې خو په فیسبوک باندې کله کله راولم، خو ډیره مخکې مې یو افسانه دلته کې چاپ کړې وه فیسبوک په وال باندې، نور مې ځان سره سنبالې ساتلې دي، ځکه چې زه ما ته منظوم کلمونه لږ خلګي دی وجه فیسبوک ته غراوړم.
صحیح. او د شاعرۍ د کتاب نه دی چاپ شوی، نو د کتاب برابر شاعري خو به خامخا تاسو کړي، او د شاعرۍ ټوله ساتي که انتخاب ته کوي د کتاب د پر؟
کتاب د بار خو مې انتخاب غزل ساتلی، او کني شاعري تقریبا د کتاب نه بزیات ای.
صحیح.
ما سره خو انتخاب مې ال تک کړي، یو کتاب مې تقریبا جوړ کړي هم د کمپوزینګ، او زما دلته فیسبوک کې ټول شته دي، هلته مې کاپی کړو، نو کمپوز هم شوي دي. خدام چا سره خبره نه ده کړي چاپ ته تیار دي، او اراده مې هم دا چې زر وخت کې چاپ.
صحیح. دا فیسبوک چې نو نو د شاعرانو با ډیره تلوسه لرله چې دوی کتاب چاپ شي، اوس خو چې شاعری وکینو هغه په مستقیما نیخ په نیغه په فیسبوک خپره شي یا په ټولنیزو رسنیو، نو بیا غتن د پاتې کیږي د سړی چې کتاب دې هم زما چاپ شي.
کتاب یو خپل پن لري، یو خپل رنگ لري، یو خپل معیار دی. دلته د ټولنیز رسنۍ چې دی یا فیسبوک دغه یو سیزن دی، یو بل ته ډیر زر دی، مونږ مطلب کانټیکټ ور سره کیږي، سیزن وستل کیږي، په دې مونږ سره سبې کپ نه پاتې شوی، کله هم اکاونټ بندې دلی شي، او دا یو کتابی شکل کې زم چې شاعری بند شي چاپ شي هغه ډیره ښه ده.
صحیح بالکل. او د شاعری کتاب چې وینو سړی د کتاب په منځ کې ګل هم کې خدای شي، او همداسې د کتاب خپل یو خوشبوئی وي. او ستاسو خبره چې په ټکنالوژي باندې دومره باورم نه دی په کار کا، یو ځلې داسې حالت هم راتلی شي چې کېدای شي د غر سمونږ ګورو دا به نه وي که نه، خو کتاب خو بیا هم پاتې کیږي. ګلفام خټک صاحب، د خوښې شاعران او د خوښې هنرمندان د کم کم دي؟
شاعران خو بلا ډیر دي، او هنرمندان هم څوک هم چې ښه شعر لیکي یا کوم هنرمند ښه شعر وایي زما د خوښې شاعران دي. او شاعري هم او شاعران هم سړي په ذوق باندې او په حالاتو باندې اثر کوي چې د کوم حالات څوک څنګه شعر لیکي، او یو وخت کې د یو شعر شعرونه خوند کوي، بل وخت کې د بل شعر شعرونه ښه ولګي. نو نننی وخت کې خو ممتاز اورکزی صاحب ښه شعر لیکي، حفیظ حمیم صاحب ښه شعر لیکي، صاحب شاه صابر صاحب مونږ اورو، او داسې کوم بابګان شاعران چې دي دا خو پخوال وستي هم دي اوس هم لولو، خوشحال خان بابا او حمید بابا، رحمان بابا او حمزه بابا، غنی خان بابا، دا خو اوس هم اورو. خو په دې وخت کې د دې دی وخت شاعران چې دی تاسو په ریاست تسنیم صاحب او صاحب شاه صابر صاحب په شاعران
صحیح او هنرمندان تاسو چې کله موسیقي ته موډ وی چې وای ورینو سندول موسیقی دی خوخیگی غزل دی خوخیگی سندری دی خوخیگی ټپی دی خوخیگی کنه کوم بل ژانر دی خوخیگی او اکثر د چا आवाज در باندې خلګی چې وای اوري د تنهای مخام دی
خپل زما د کرن خان आवाज ډیر پخته او انتخاب هم خي کمپوز هم خي او پټول کې خبره دا چې معیار ډیر خي او غینه پس د بچاجی هم معیار او کلا استاد دی داسې ګلزار عالم صاحب هم اورو او نور چې سم زړه شاعران دي یوټیوب باندې سمره زړه سندري پرتی ټپی هم ډېر ښه لګي او نن سبا د نوي هنرمندانو ډېر ښه ټپی وي ډېر ښه انتخابونه کوي تکړه دي
سمه ده او تاسو خبرې خو ډېر خوږې دي خو تاسو شاعري بل لګاور او زموږ د خبرونې وخت هم به ختمي ګلفام خټک صاحب اوس را تصوروي
مستا غزل دی ما سره چې عشق د ناکام وی رابطې خوب بحال ساتو
عشق د ناکام وی رابطې خوب بحال ساتو
خوب بحال ساتو زړونا د مات وی د تندی کرخ بویال ساتو ډیر مننه عشق د ناکام وی رابطې خوب بحال ساتو زړونا د مات وی د تندی کرخ بویال ساتو
بالکل
د دې وطن د سوکالی نیخنی نه ورکو د دې وطن د سوکالی نیخنی نه ورکو خارونی نشتا چنارونو کې زال ساتو.